په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. دا مشال ریډیو دی، زه شاهین بنیری، ما په دغه روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به درته په چارسده کې د یوې بمی چاودنې په اړه باندې حال درکو چې 4 کسان پکې ټپیان شوي دي. دغه شانته افغانستان کې چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د ترهګرۍ په پیښو کې ماشومان کاروي. په دغه اړه هم راپور لرو، نور کلتوري راپورونه را سره هم شته. لومبي ورځو مجید بابر ته چې د نړۍ د حال خبر شو.
اول د مشال خبرونو سره ټکی، د خیبر پښتونخوا د چارسدی په عمر آباد سیمه کې د بمی چاودنې له امله 4 کسان جوبل شوي دي. پاکستان د هغه هلیکاپټر پر ری چین ته سپارلی دي چې د بن لادن د وجلو د عملیاتو پر مهال پرې وتی و. په بلوچستان کې د پرونی بمی چاودنې له امله د مړو شمېره 14 ته رسېدلې ده او پړی بلوچ لیبریشن ټایګر نومې ډلې په غاړه اخیستې ده. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان په ځانمرګي بریدونو کې تنکی ماشومان کاروي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د چارسدی په عمر آباد سیمه کې د لارې د خخه یو بمی چاودنه شوې ده. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم په دې پیښه کې 4 تنه جوبل شوي دي. د دغه پیښې په اړه یو جوبل شوی کس مشال ریډیو ته د سترګو لیدلو حال سره په دې ټکو بیان کړو.
نمانم سے بلا دی اول تا یو بلاک پروت ہوں سدا لگو لیو ال دم تد بو سو گن کار کو تو یو بلاک پروت ہوں پای بای شک شو رو می رنگو نہ کول خود پتہ نہ لگی نمبر نہ ملاوی دی بیال تا ڈی سی او بس یو رو می وارا گئی تھرو مل دا وارا بھیل تا در ش زور تا دس ادری گا دا کی بچ ما سنگ اچھ سو دا پرے وتا را پرے وتا مزیا پدان نہیں شو ایر دا بالکل جنا اور نہ مزیا تی جے گا جے محمد تبلیغی مرکز دی یہ دون نقدی من نو رسم من
سمو د مخکې په دغه سیمه کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن باندې هم د سړک د غاړې خخ بمی برید شوی و. د بلوچستان په ډیر لایار کې په پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمېره لږ تر لږه 14 ته رسېدلې ده او 40 تنه نور پکې زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم پرون د شو درې بمی چاودنو پړه بلوچ لیبریشن ټایګر نومې ډلې په غاړه اخیستې ده. دغه چاودنې په ډیر لایار، مستونګ او قلات سیمو کې شوې وي. د مشال خبریال وایي چې د تا بلوچ لیبریشن ټایګر ویلې دي چې په ډیر لایار کې په محبت خان هوټل باندې دوی برید ځکه وکړو چې دغه هوټل د پاکستان زاده د ورځې په مناسبت په کامی بیرغونو خاسته کړی شوی وو او د پاکستان ملی ترانه پکې غږیدې. د پولیس یو چارواکی جاوید غرشین ویلي چې بم په داسې وخت کې وچاود چې ګڼ شمیر خلک د هوټل په سالون کې سره راغون شوی وو. پولیس ویلي چې کېدې شي د وجلې شو شمیره نوره هم لوړه شي. بلخوا پرون ماښام هم د دغې صوبې په خوردار سیمه کې یو خبریال منیر احمد شاکر د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وجلې شوی دی. د برتانیا فائنانشل ټایم د ورځپاڼه وایي چې پاکستان د هغه هلیکاپټر پر ری چین ته سپارلی چې د روان کال د مئی په میاشت کې د اوسامه بن لادن د وجلو د عملیاتو پر مهال پرې وتی و. فائنانشل ټایمز لیکي امریکا له پاکستان څخه غوښتي وو چې دا کار دې نه کوي. د ورځپاڼه د امریکا د یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی په حواله وایي چې امریکا اوس پوهیږي چې د پاکستان د استخباراتو کارکوونکو د هلیکاپټر څخه اخیستل شوي تصویرونه او ټوټې چین ته ورکړي دي. د هلیکاپټر تنا یا باډي له ځانګړي توکي څخه جوړی شوی چې په راډار کې نشي راتله او په پټ عملیات کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقات په پاکستان کې د اوسامه بن لادن تر وجل کېدو وروسته خړ پړ دي. د افغانستان په کندهار کې د ملي امنیت ریاست وایي چې په دې وروستو کې داسې ماشومان نیولې شوي دي چې وسلوالو طالبانو به ترې د حکومت په ضد په ځانمرګي بریدونو کې کار اخیستو. یو 9 کلن ماشوم نصیب الله مشال ریډیو ته ویلي دي چې دې طالبانو تختولی وو.
زه په لولت کې لمبې ادم طالبانو پورته کړلم. طالبانو زنځیر خواته بوتلم. پر ما بم وتړې وای دا پرسې ته نیچې ددبلې نن سره واچم کو ما بم غار ته واچوې ولاړم. په کورونه ننوتله چې غارې ووجې دلته ماموریت ته راستم.
د چارواکو په خبره په ځانمرګي بریدونو کې د ماشومانو کارول د بشري حقونو نه سرغړونه ده. په ناروې کې پولیس وایي هلته د ورستیو حملو په تور نیول شوی مشکوک ترهګر اندرس بیرنګ بریویک د په هغه جزیره کې چې سمو د مخ کې په خلکو ډزې وکړې تر تک ورستو هیڅ ډول افسوس او په خپل عمل خپېماني نه ده څرګنده کړې. پولیسو دا سړی هغه جزیرې ته وروست چرته چې د جولای په 22مه نیټه د ځوانانو په غونډه کې لږ تر لږه 9 تنه د وجلی وو. د حملې ځای ته د ده له تګ څخه په اخیستل شوي ویډیو کې معلومیږي چې دی په سړه سینه هغه ځایونه په ګوته کوي چرته چې خلک ویشتي وو. د ناروې د پولیسو یو چارواکی پال فریدریک کرابي د اتوار په ورځ وویل چې بریویک د دې سفر په وخت آرام وو او تفصیل یې بیانولو.
Når det gjelder siktets forklaring, så har jo han da vært avhørt i nærmere 50 timer før dette.
Det var i da واضح ده چې مشکوک مجرم هغه جزیرې ته د بیرته تک په وخت ناراحت نه وو. البته نه غواړو چې په دې مسله نور تفسیر وکړو، خو د هغه په حرکاتو کې د خپېمانۍ هیڅ اثر نه لیدل کېده. بریویک چې ګمان کېږي له ښي اړخو تندره وډلو سره تړاو لري، په ترهګرۍ کې د لاس درلودو په خاطر د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې لږ تر لږه 20 کاله قید کېدی شي. په شام کې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي چې پرون لږ تر لږه 23 تنه ملکي کسان د بشار الاسد د رژیم په ضد په اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. په دغه هیواد کې د خلکو اعتراض دوام لري او حکومت هم خپل ځپونکي اقدامات جاري ساتلي دي. د شامي انقلاب د همانګۍ د اتحاد غړو ویلي چې زیات خلک په لادیکیا ښار کې وژل شوي دي. د دوی په وینا د شام جنګي بیړیو او ټانکونو په لادیکیا کې په شاوخوا ګڼ مېشتو سیمو ډزې کړې دي. ویل کېږي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوی دی، چې یوه 2 ماشومه هم پکې وه. د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي چې زیاتره کسان په ګڼمیشتو سیمو کې د مشین ګن په ډزو وژل شوي دي. د روسیې په داغستان کې د 4 ځوانانو مړي له یوې کلي څخه د باندې موندل شوي دي او د سیمې د کورونو چارو چارواکي وایي چې هر یو په سر ویشتل شوی دی. 4 واړه د سیمې اوسیدونکي وو او د دوی په منځ کې یو تن د پولیسو افسر وو. د دې کسانو ټلیفونونه او نور وسایل په یو نږدې موټر کې موندل شوي دي چې څرګندوي دا کار د غلو نه دی. یو څېړونکی د روسیې اطرتاس اجانس ته ویلي چې دا کسان په داسې حال کې چې میله یې جوړه کړې وه او شراب یې څښل وژل شوي دي. نو ښایي د روژې په مبارکه میاشت کې یې سخت دریزي اسلام پالي په غوسه کړی وو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به درته د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه وړاندې کړو. په چارسده کې د یو بمی برید په نتیجه کې 9 کسان زخمیان شوي دي. چارواکي وایي افغان طالبان د ځانمرګي بریدونو لپاره ماشومان تختوي. یو ځپل شوی ماشوم وایي
طالبان زنجیرو خواته بوتل پر ما باندې وتړې وای دا پسې ته نشه ځدبلې نه سره واچم کو ته ما باندې غاتو واچو.
قبایلی مشران وایي چې تر کومه د پولیټیکل ایجنټ اختیار کم شوی نه وي قبایلی سیمو کې بدلون نشي راتله.
پولیټیکل ایجنټ سړی ونیسی بغیر تپوس پنسی اور کولے شی عمر قید اور کولے شی هغه دغه تپوس هم نشی کولے.
روجا نه یوازې مذهبی فریضه ده بلکې کلتوري رنگونه هم لري.
د پېشمنی ورونه بل شو جنې پسرو منګولو یار راوی خوینه
دا او د دې سره ترلی د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس قدر مند اوریدونکو راځو زمونږ ړومبی راپور ته چې د افغانستان په اړه دی. د راپورونو تر مخه افغانستان کې یو ځل بیا د امنیت وضع په خرابېدو ده او تیره ورځ د افغانستان په پروان ولایت کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 22 ته رسېدلې ده. په دغه اړه د نور تفصیل سره فرشته جلالزی.
په افغانستان کې په لوړ رتبه دولتي چارواکو د حملو په سلسله کې د یکشنبې په ورځ د انتحار کوونکو ویش پشکسي ډلې د پروان د والی پر دفتر حمله وکړه. په دې حمله کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. په وژل شویو او زخمیانو کې ګڼ شمېر ملکیان دي. اسوسییټډ پریس لیکي د پروان ولایت یو عمده اهمیت دا دی چې هلته د امریکایي او ناټو ځواکونو هوایي اډه د بګرام هوایي اډه موقعیت لري. د کابل په 2 کې د دې تنظیم سوي حمله مسؤلیت وسلوالو طالبان اخیستی. اسوسییټډ پریس لیکي په لوړ رتبه حکومتي مقاماتو د حملو دغه سلسله د هیواد زړه د تشدد د نږدې کېدو ویره پیدا کوي او څرګندوي چې وسلوال د حکومت په لوړ رتبه چارواکو حملو ته د دوام ورکولو هوډ لري. په پروان کې د یکشنبه حمله د هغو تروریستانو لخوا سوي چې چاودیدونکي واسکټونه یې اغوستي وو، اتوماتیکي وسلې او لاسي بمونه ورسره وو. حمله په داسې وخت کې وسوه چې د پروان والی عبدالبصیر سالنګي، د ولایت د استخباراتو رئیس، د پولیسو امر، د اردو یو شمېر سیمه ییزو قمندانانو او د ناټو دوه سلاکارانو په یو مهمه امنیتي غونډه کې برخه درلوده. سالنګي اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د غونډې له ځایه پر حمله کوونکو ډزې پیل کړې او یو شمېر یې پکې ووژل. په حمله کې د والی دفتر سوځېدلی دی. د پروان والی عبدالبصیر سالنګي د حملې په اړه د رویټرز آژانس ته ویلي
چې شته بودیم جلسه داشتیم روی به امنیت یک بار ناوانی ضربه به دروازه ولایت شد فرا امنیتی پرسان کردیم گفتن که انتحاری ها داخل شدن جمله 3 نفر پلیس شهید کرد جمعا 6 نفر انتحاری کشتن 14 نفر شهید از مامورین و 28 نفر زخمی.
د پروان تر حملې څو ورځې وړاندې وسوالو طالبانو د کابل څنګ ته په پراته ولایت میدان وردګو کې د امریکایي ځواکونو یو هیلیکوپټر وویشت چې لږ تر لږه 8 افغان او امریکایي سرتیري پکې ووژل شول. تر دې مخکې وسوالو کسانو په کابل کې پر انټرکانټینټال هوټل په حمله کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور یې زخمیان کړل. د امریکا پوځ چې د روان کال تر پایه د لزر عسکرو د بیرته ستنولو پلان لري اوس په دې غور کوي چې آیا د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه چې د طالبانو مرکز بدل کیږي په ختیځ کې د قواوو د تقویې لپاره عسکر واستوي کنه. د اسوسییټډ پریس په حواله په جنوب کې د کندهار او هلمند په څیر ولایتونه د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو څنګه وبلل کیږي خو ختیځ بیا د هغو وسلوالو او تروریستانو د فعالیت ډګر دی چې اډې په پاکستان کې دي او د القاعده او حقانی له ډلو سره ارتباط لري. اسوسییټډ پریس کې داسې ګمان کیږي هغه تروریستان چې په کابل حمله پلان کوي له پاکستان سره د دې هیواد پر ختیځو سرحدونو راوړي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په 400 کې د بمی 14 په نتیجه کې 9 کسان ټپیان شوی دي. د دغه ځپل شوی کسانو سره زموږ همکار شبیر جان په روختون کې خبرې کړې دي. راځي چې وګ ورته ونی سوچي هغه د غبریت ته او دغه په نتیجه کې شوی نقصان ته په کوم نظر باندې ګوري.
زمانم نورزاده ده زمو من د جنسي سره تعلق ساتم او موږ سه روزه لګولې او واپسیم چې وشوله د سوزکین کوزیدل ما واغه ملګریم او چې موږ کوشلو څنګه بس د وخت تور ته را ده په سترګو باندې سترګو غوونم د شګو ډاکټر او چې پزان پیو شو نو خو او مړی نه مين روانه ته موږ ګولې د بس دا انسانان نه دي زکه جروجه میشته به موږ لګم دا موږ ټول او داسې کې موږ دا غنه د ساخت مانځ په نیترالو واپسیم چې وشوله موږ ولې شراب موږ په مرکز کې وو د ځانمان د لاس هغه موږ نه ټول او داسې کې دا خو انسانيت نه دی په ګرد خو ده خبر چې کم خلک دي
زمانو سي عبد الله دي اول ته یو بلاک پروت موږ سودا لګولې و هلته موږ ته دوه سوګونو کار کوو نو سودا هم لګولې یو بلاک پروت موږ پای باندې شک شو ورو مې رنګونه کول خو څه پته نه لګي نمبر نه ملاوي دي بیا ته ډي سي او بس یو ورو مې ورغې ترو مې ته ورغې به دلته درې شي دور تر داسې درې کده کې سره ډېر جوختم بچ ما څنګه چې وره دا پرې وته را پرې وته بیا په ځان نه شوې دي زهنی کا وزن میں گڑ بٹ شیر اسی خبر ہم نے اردا بالکل جناور ہم دیا تیزے کا جگہ محمد تب یہی مرکز دی یہ دونوں نقدے میں نینا رسم میں نے دیو خواہ نینا سر دونوں یہ رہنے کی دین سانا انسان جناور نہ چیز داخل خبر کم مخلوق روجی میں آشتا دی دونوں ظلم ڈیر جاتے ہیں
جمع سنا اللہ نم دی اور من دی تبلیغ مرکز میں سر تبلیغ مرکز سرو سو تغلط تسبیح مسواکون ہر سو بس من سار نرا لول تا ہستن کہ او بلاک پرو تو زما بیا شک شو ورو ته مې وګوره چې هغه وکتل نو آی هغه موږ راوړو نو څه پته نه دی یو هغه باندې لاندې خاوره وه چمتې لر کړه نو آی کې ستارونه مارونه وو کاغذونه وو پکې بس بیا موږ ون پای ملاوه خو نه ملاوېده بس بیا رول مې لاړ هلته یو هلته لاړو بس دلته کلاس شوم بس دی خو سره لږ خوای کړو زه دې لږ را دی خو بس بیا دوړې شو بس بیا موږ فضان نوې پېښې بس بیا هسپتال ته راوست زه خو وایم چې دا خو انسانان نه دي ځکه چې خو مسلمان نه کافر مینو کم از کم انسانیت له خصوصونه دغه نه ورکوي کنه انسانیت اوس زمین څه ګناه ده هلته چې اوس دغه د ټول بي ګناه د خلک رال تبلیغ درې ورځې نه رالله او د غریبانو نه سپاسپتال کې پردي د کور پزې
ها زه ډاکټر ګلشیر سرجیکل سپیشلیست ڈی ایس پی ہاسپٹل چرسدہ مونږ سره دلته کې ټوټل 7 کسان راغلي دي چې هغه ته ماینر انجری شوې دي نو اسټیبل حالت کې دي مونږ ورته ډریسنګ وکړو ورته ٹریټمنٹ مونږ وکړو او ځنې مونږ اوس انویسټیګیټ کوو هغه د پرواه نور ټیسټونه کوو ایکس رې شولې سیریس کنډیشن کې نه دي اسټیبل دي
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکه
پاتویش منټه کم دو بجو
تا ترا
او منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پاتویش منټه کم سلورو بجو
زما کور زما کلی
په پوکم پینزو بجو
اوس یو ځل بیا ورزو افغانستان ته دغه سیاسي چارو باندې نظر اچو د راپورونو تر مخه د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنټ د اولسي جرګې د ځینې غړو لخوا د ولسمشر حامد کرزی پر ضد احتجاج او دغه پر ضد خبرې په سختو ټکو کې غندرې دي. په دغه اړه نقیب الله متنوال نور تفصیل راکوي.
د افغانستان مشرانو جرګې یا سینیټ یو شمېر غړي وایي چې په ولسي جرګه کې له قانون نه د ملاتړ ائتلاف چې د ولسمشر حامد کرزی د وروستي حکم پر وړاندې له تېرې چهارشنبې راهیسې د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه خیمې درولې او پر تحسن یې لاس پورې کړی. ولسمشر ته سپکاوی او د خیمو درولې غیر قانوني عمل دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د ولسي جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې خپله مبارزه د قانون په چوکاټ کې ترسره کړي.
د قانون په چوکاټ کې موږ دوی سره همکاري کوو، کومک کوو، کړی مو ورسره. البته قانون په خپل لاس کې نیول او په خپل ځان په ګټه تشریح کول که دا هر څوک کوي، که محکمه یې کوي، که جناب جمهور رئیس یې کوي، که ولسي یې کوي، دا موږ ته مشرانو جرګې قابل د قبول نه ده.
په مشرانو جرګه کې د هلمند ولایت سناتور مولوي شیر محمد اخونزاده وایي چې د ملي شورا په شاوخوا کې د خیمو درول او په هغه کې د وسله والو کسانو شتون خپله ملي شورا ته سپکاوی دی.
دغه ولسي جرګې دلته زموږ ته خیمې درول دي، پوستې اچول دي، او داسې توهینامیز خبرې د افغانستان په دولت او په نظام کې کوي چې هغه د دوی لپاره نه دا لازم ده، نه دوی دا د اساسي قانون د مخکې کولی شي.
خو بل خواته بیا له قانون نه د ملاتړ ائتلاف رئیس حاجي عبدالظاهر قادر وایي چې د مشرانو جرګې غړي دغه خبرې د ولسمشر په وینا کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دوی حرکت غیر قانوني نه بلکې یو مدني حرکت دی او د دوی سره د وسلو شتون هم قانوني جواز لري.
موږ د مشرانو جرګې یعنی سناتورانو صاحبانو ته احترام لرو، خو تاسو ټول په دې پوهیږئ چې کاش دا د دوی خپل ژبه وای، دا د رئیس صاحب جمهور ژبه ده او د رئیس صاحب جمهور خبرې دا د دوی خپل خبرې نه دي. د اسلحې په هکله هم خبره وکړله. اسلحې به څو څو باره موږ تاسو دې باره کې خبرې کړې دي. دغه وکیلان صاحبان چې دغلته ناست دي، دا ټول وکیلان دي. هر یو څلور میله پنځه میله شپږ میله قانوني د وزارت داخلي څخه جواز لري.
د ولسمشر دغه حکم چې د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه د ځانګړې محکمې له پریکړې وروسته د استیناف محکمې د پریکړې پر بنسټ صادر شوی، له مخې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د اساسي قانون او د کابل ولایت د استیناف محکمې د مدني دیوان او شخصي احوالو د 22مې ګڼې قرار له مخې د موضوع حقوقي برخه ژر تر ژره بشپړه کړي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
په افغانستان کې چارواکي وایي چې افغان وسلوال طالبان ماشومان تختی او بیا په ځانمرګي بریدونو کې کاروي. چارواکي وایي چې دوی دغه شانتي یو شمیر ماشومان هم په خپل ولخه کې غست دي. په دغه اړه باندې سید شاه سقیم نور حال راکړي.
د ملي امنیت ریاست وایي چې په دې وروستیو وختونو کې یې داسې ماشومان نیولې دي چې عمرونه یې د لسو کالو په شاوخوا کې وي او د دولت مخالفو وسلوالو کسانو د ځانمرګیو بریدونو دپاره روزلې دي. د دغه ریاست د چارواکیو په خبره وسلوال د ماشومانو له نادانۍ څخه ګټه اخلي او خپلې موخې ورباندې پوره کوي. نه کلن نصیب الله هم د هغو ماشومانو له ډلې څخه دی چې د ځانمرګي برید دپاره روزل شوی و. دی شاوخوا دوې نیمې میاشتې وړاندې وسلوالو تښتولی وو او بیا یې ورپسې بمونه تړلي وو.
زه په لولت کې لم یادم طالبانو پورته کړلم، طالبانو زنځیرو خواته بوتلم، پر ما بم وتړلی وای. دا پسچېته نیچه زدولی نه سره واچم کو پر ما بم غرته واچوی ولاړه په غرونه ننوتله چې وغارې ولې دلته ممریت ته راستم.
د نصیب الله پلار محمد ایوز وایي چې تر دوه میاشتې زیات په خپل زوی پسې کلي په کلي ګرځېدلی او هغه شتمني چې درلوده یې ورڅخه ټوله په کرایو کې تللې ده. د ده په خبره په ځانمرګي بریدونو کې د دغه سې ماشومانو کارول له اسلام او بشریت څخه لرې کار دی.
چې په جیب کې مې ویل یو څه هغه راسه تللي په مطارانو مخسفر الزو په بلو موږ پوهیږو چې دا د شرارتو شپې دي، شرارت دي، دا خلک په طرز نه مړي اورو په راډیوګانې چې مخسفر خلک داسې کوچني هم طرز نه اخلي، په ټاونه پکې بله پکې بله پکې په جبلاسو په جیب خوشحالي دا مخسفر چې ازموږ څنې راځي نو په لاس.
د کندهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال محمد نعیم مومن وایي چې ماشومان باید زده کړې وکړي، خو وسلوالې ځانمرګیو بریدونو ته روزي. دی وایي ماشومان د ځان په خیر او شر نه پوهیږي او د افغان دولت ځینې مخالفې ډلې یې له دغې نادانۍ څخه غلطه ګټه اخلي.
دا کوچنی مومن چې د هغه اتو د نو کالو دی، موږ ته په سړه سینه دا بیان کړی دی چې ده چې تا ویلي وو چې ته ونه وایه چې زه د کندهار یم، ده چې ویلي وو چې ته به وایه چې زما کور په چمن کې دی. بیا د هلک چې موږ په لاس راوی دی مو بولدک ته واستوه. تقریبا 15 ورځې موږ ډېر کوشش وکړي د ده دوستانو قریبان پیدا کړو. دا ډېر یو غټه بېرحمي ده، ډېر غټ ظلم دی چې د داسې مومن څخه چې هغه باید یو تعلیم او تربیه وکړي، هغه باید آینده ژوند وکړي، د هغه څخه داسې کار اخلي چې هغه نه په انسانیت کې شته، نه په قرآن کې شته، نه په حدیث کې.
که څه هم د افغان دولت مخالف وسلوال طالبان وایي چې د دوی په کړنلاره کې ماشومان ګمارل سخت منع دي او دوی ورڅخه په ځانمرګو بریدونو کې ګټه نه اخلي، خو په دې وروستیو وختونو کې ډیری داسې ماشومان نیول شوي دي چې ویلي دي په ځینو مدرسو کې ورته د ځانمرګي برید کولو چلونه ښودل شوي دي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
دا مشال ریډیو ده. قدرمند اردوونکو، مشال ریډیو ته غوږی اوس په نړیوالو مطبوعاتو باندې نظر اچو. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل یو مقاله کې لیکلی دي چې په امریکا کې ځینې خلک ایران یو سغدریزه مذهبي ګوند سره مرسته کوي. دی وایي چې دغه مذهبي ګوند په راتلونکي کې د امریکې دپاره خطر جوړېدای شي. په دغه اړه اسرار مومن نور تفصیل راکوي.
مقاله لیکونکي الیزابت روبن وایي هغې د ایمیل د لارې یوه ویډیو ترلاسه کړه. په هغې کې امریکایي چارواکي هاورد ډین په خپله یوه جذباتي وینا کې وایي چې امریکا لره پکار دی مریم راجوی د ایران ولسمشره ومني. راجوی او د هغې خاوند مسعود د ایران مخالفې ډلې مجاهدین خلق مشران دي. دا ډله د 13 کالو راهیسې په عراق کې شتون لري. لیکواله الیزابت روبن وایي په 2003 کال کې د عراق پخوانی ولسمشر صدام حسین د حکومت د ړنګېدو وروسته هغې د یاد شوي ډلې غړو سره لیده کاته وکړل. لیکواله وایي په پیرس کې د یوې غونډې پر مهال یو شمېر کسانو چې پکې د ناټو غړي هم شامل وو مریم راجوی او د هغې د ګوند یې ستاینه وکړه. همداراز امریکایي چارواکي روډف ډبلیو ګیولیانی هم د یاچیوی ګوند ستاینه وکړه او وی ویل چې دې ګوند ته ترهګر ګوند ویل د دغه ګوند بې عزتي کول دي. خو لیکواله وایي ښاغلي ګیولیانی ته په حقیقت کې د دې ګوند په اړه معلومات نشته. همداراز دوی ځکه د راجوی او د هغې د ګوند ستاینه کوي چې دوی په ایران کې د جمهوریت راوستلو لپاره د دغه هیواد موجوده حکومت ړنګول غواړي. الیزابت روبن په خپله مقاله کې لیکي مریم راجوی او د هغې ګوند مجاهدین خلق په میلیونو ډالره په دې غرض خرڅ کوي چې د اوباما انتظامیه او په خاص توګه د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن دغه ګوند د ترهګرو د لیست څخه لري کړي. دا ډله په 1999 کال کې د ترهګرو ډلو په لیست کې اچول شوې وه. لیکواله وایي د ترهګرو د لیست څخه د ویستو وروستو به دا ګوند دې جوګه شي چې په کانګرس کې د ځان لپاره لابي وکړي. خو مقاله لیکونکي وایي چې مجاهدین خلق ډله نه یوازې په ایران کې د جمهوریت راوستو هلو ځلو ته زیان رسولی شي، بلکې په خپله د امریکا د تباهۍ هم سبب جوړېدای شي. لیکواله الیزابت روبن وړاندې لیکي مجاهدین خلق ډلې په 1980 کال کې د عراق او ایران ترمنځ په جګړه کې د صدام حسین مرسته کړې وه او همداراز د 2 راهیسې د ګوند ته د صدام حسین د حکومت لخوا د وسایلو او مالی مرسته ورکړل شوې وه. د مجاهدین خلق ډلې مشره مریم راجوی دا مهال په فرانس کې یو ښه ژوند تیروي. لیکواله وایي کله چې په 1991 کال کې صدام حسین د کردانو پر ضد عملیات پیل کړل، نو مریم راجوی خپلې وسلوالې ډلې ته وویل چې کردان د خپلو ټینکونو لاندې کړي او ګولۍ د ایران انقلابي ګارد لپاره وساتي. الیزابت روبن لیکي مریم راجوی د خپلې ډلې غړو باندې زور راوړی چې خپل هر څه پرېږدي، تر دې پورې چې چا ودونه کړي وي هغوی دې طلاق واخلي او خپله ټوله توانایي او مینه دې هغې او د هغې خاوند مسعود ته وقف کړي. لیکواله الیزابت روبن په اخره کې لیکي هغه امریکایي چارواکي چې د ایران پر ضد د مجاهدین خلق ستاینه کوي هغوی په دې عقیده ساتي چې د دښمن دښمن دوست وي. خو لیکواله وایي د مجاهدین خلق مرسته کولو او هڅولو سره به د امریکا خپل یووالی او شهرت خراب شي او په ایران کې د جمهوریت لپاره روان تحریک به هم کمزوري شي.
اسرار مومن د نیویارک ټایمز ورسپانې د مقالې مهم ټکی وړاندې کول. او اوس ورزو قبایلي سیمو ته ځینې قبایلي مشرانو ویلي دي تر څو پورې چې په قبایلو کې د پولیټیکل ایجنټ اختیار کم شوی نه وي تر هغه دغلته هیڅ بدلون نشي راتلی. په دغه اړه شبیر جان نور تفصیل راکړي.
په 12 اگست د صدر آصف الزرداری لخوا
قبایلی سمو ته د سیاسي حل زلو یا د پولیټیکل پارټیز اټ غزاولو او فورټ ایف سی آر کې د ترمیم ټول قبایلیانو ستاینه کړې ده. ولې هلته کې د نوې اعلان کړې شوې فاټا او پاټا ریګولیشن سخت مخالفت کړې دي او غوښتنه کړې ده چې دا د زر تر زره واپس واغشتې شي. د قبایلی سمو نوې سیاسي ګوند متحده قبایلی پارټي غړو پیښور کې خبریالانو سره خبرې اترې وکړې. دوی چې ایف سی آر کې ترمیم د ستاینه وړ دی ولې پاټا او فاټا ریګولیشنز یو ظالمانه ګام دی. د متحده پارټي یو مشر حبیب نور اور مشال ریڈیو تا پدی بابل بان نے صدارنگ ویل
اغا کی جی پولیٹیکل ایجنٹ تا دنا بنتہا اختیارات ور کول سغا سڑے ونی سی بغیر تپو سغا نغا تا پنسی ور کول شی عمر قید ور کول شی اغا دغه تپو سم نشی کول نو دا یو 40 اف سی آر نہ ہم زیات یو غٹ بم چ بم منی رغور دی ویل
ایا اف سی آر کی دغه بدلون او د سیاسي حل زلو ال تکي دغه زول ورستو با قبایل سمو کی د امن امان صورتحال با سمر حد پور خوشی او تر هغه کی با سمر کمی راشی نو پدی بابل بان دے هم دغه پټه یو غړی د شمال وزیرستان اسمت خان وزیر مشال لیڈو ته ویل
بالکل جی یقینی خبر ده او 100% ان شاء الله په نږدې وخت کې به ثبتېږي چې په دې وجہ سپیشل په وزیرستان کې هم پټول قبایلو کې یو خاص انقلاب راځي. التبا ازادي ملو شي, التبا خال आवाज او چایته وي شي, التبا د ظلم خلاف خبر هم کوي شي. تر اوسه پورې چې دا شي نو ټول خلک دباو چې اتم نشه کولای سبب پولیټیکل ایجنټ ویل هغه بتاول
یادونه ورل چې 12 اگست کې د ایف سی آر د بدلون نوړان دي نفاټه او د پټه لپاره نوې ریګولیشن اعلان کړی شو چې تر مخه امنیتی اهلکار او پولیټیکل ایجنټ ته ډیر زیات اختیارات ورکړل شوي دي. ولې دغه قبایلیان وایي چې څنګه دوی په ایف سی آر کې د بدلون لپاره 4 کاله جدوجهد کوو همدغه رنګ به د دې ظالمانه قانون ختمولو لپاره به هم پلې هلې ځلې جاري ساتي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
شبیر احمد جان راپور مورید او اوس د هغه سیلاب زپلو په حال نظر اچو چې د یو کال تیرې دو باوجود هم د حکومتي مرستو نه به برخې دي. شانواز ترکزی د دغه سیلاب زپلو سره خبرې کړې دي, راځي چې وګورو.
دا غزل وشو چې کوم صاحبانو د کور کوم بال حالو هغه موږ له ایس په لاس راغله صرف خپلو کپڑو سره راغلی وو په دې ځای کې ناست یو کالو سره موشو ثوابی نه به یو سړی پروس کال خیرات راوړ په روزه کې هغه باندې بدل ته به گزاره کوله موږ سره ایس امداد نه ده شوی.
میر اکبر کاکا جی په یو وخت په معذور دی او تیر کال سیلاونه ورله هغه کور چې په اساره 400 کې ورله چا بغیر له کرایه د استوګنې لپاره ورکړی وو رنګولی وو. د امیر اکبر کاکا وو بچی او ټبر په یو شلیدل خیمه کې چې پنای ورلا د سفیدو او د توتانو د چکونه جوړ کړی دا اوسېږي او دا سات سر روزګار کوي. هغه وایي
تا قزړې بلستر نه اوسه زړې جامې را ته ملاو شوې په دغه گزاره کو پرتګم یو قصه وی کوي حساب بل قصه وی زما یو پاشو زی د اوس پر راشي اقا زوی به سار د ګوت د دیول په خبر ته زما ځان سوال کو په دغه سوال والے ډوړ راوړ په بل ته خبره مخکې بابا د ټیشن په دغه خمبو کې مزدوري کول به چې زما زور شو ما دا ورون ما چې زه وو کال پان ټوکو نه وګرځیدم.
هغه وای چې په تامبو کې ژوندون ډیر ګران دی.
بارا چلا شروع دن په تمبو کې ډیر یو بار لګي دغه تمبو د لښ له دل تاسو ته ښکاری چې سمره بارا بارې د دوبره تل د سبق په تمبو کې دا بشتره تر چا په روي دا خوري کړي دا لږ دی شي دا و چې کو به اعلان دي.
میر اکبر کاکا وویل خلک هم رټي چې سوال ولي کوي
ولې موږ بچی پیغاله نشو ساتلی زه دغه 200 په سوال پیدا کوم زه بعضې داسې سړي له ورشي ښه مالدار مړه وای ورک شه داسې د ورټې چې په هغه ورتلو مانې سړی ستومانه شي چېر دته زه څله ودرېدم د 1 ته غریب سړی د باندې چېرته راشي او ناستې نو غریب سړی لا 5 درکې او دته وګوري.
د 400 سیمه اساره د سیلاونو پر وخت کیمپ اعلان شوی و. دغه ځاینه نور اولس خو بیرته تللي دي خو اته کډوال پکې اوس هم شته دی چې د اساری 400 په اساری قدیمه کې خیمه لګولې دي. مومن خان هم په دغه تنانو کې شامل یو بل تن دی.
توکنې راکړي پرون لړو دي 400 پټیشن کې وو توګه نه چې مخ کې لاړ شي دغه کې دینه سه بنگله شنو پس توکنې مرکړي پس یو تروڑا او کباړی جامې داړي دایو سره راکړي او دی یو وخت کې راي پکې راکړي تا کې راي لګراواله منډه کې لالا ته مخه بچي ایفه دراواله اوس پی ویني اک کوړې ادا لیدا کوي سپګه پکې وی یوم دې ترولم په دې کار کې چولې وادي ته مې چانه کې یوم پرون چانه کلاس پګه مګې ته درکې.
د مومن خان ټور ویل ته به کورې یو کال جون ورله د خپل 50 سلويختو کلونو عمر نه زیات سخت تیر شو او تر دې دمه تیریږي
پس ډیر په تکلیف تیر شو زیا بس یخنه کې زیات تکلیف دی او ګرمه کې نه د خپل دارو غم شته نم د واړو شته بس دا ستیر شو لکه بنده چې وبو کې جون تیر یا چاته پډیر نه سي.
د دغه ولس پوینه هغوی سره دی دومره مالی مرسته وکړی شي چې چیرته کورونه په کرایه ونیسي. او نور هغوی تکړه دي مزدوري ځانله پیدا کولی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، حصار کله 400.
او اوس وخت شوه دی په پښتونخوا کې درنګ شی بلا 12:00 بجې کې دن کې دي. نو ورزو بجید بابر لا چې د دې وخت مهم خبرونه ته وره.
د خیبر پختونخوا د 400 په مرابات سیمه کې د بمی چاودنې له امله 9 کسان جوبل شوي دي. پاکستان د هغه هلیکاپټر پر دوی چین ته سپارلې دي چې د بن لادن د وجلو د عملیاتو پر مهال پریوتی و. په بلوچستان کې د پرونی بمی چاودنې له امله د مړو شمېره 14 ته رسېدلې ده او پړه یې بلوچ لیبریشن ټایګر بمی ډلې په غاړه اخیستې ده. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان په ځانمرګي بریدونو کې تنکی ماشومان کاروي.
مهم خبرونه مو اوریدل قدرمن درودن کو مشال لیډو ته غوږی چې تاسو د پاره هر ورځ د سحر د نهونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې خبرونه وړاندې کوي. اوس ورځو پاکستان ته په مطبوعاتو باندې نظر اچو چې دغه هیواد سیمې او نړۍ په اړه څه قسمه خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار انیس اجمل دغه ټول مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره دا راپور را لیکلی.
روزپانه دی نیوز په خپل اداري کې لیکي چې قبایلي سیمو کې بدلون را روان دی. د ولسمشر آصف علي زرداري په اف سي آر قانون او پولیټیکل پارټیز آرډر کال 2002 باندې د لاسلیک له وجې بعد د فاټا خلکو ته هم هغه حقوق ورکړی شي کوم چې د پاکستان نورو خلکو ته ورکړی کیږي. اداري لیکي چې اف سي آر قانون د یوې صدې زوړ وو او څوک په دې نوي دور کې دومره پخوانی قانون مني. بلوس با سیاسي ګوندونه هم په فاټا کې ترهګري ختمولو لپاره خپل کردار ادا کوي، خو فاټا کې د دې اصلاحاتو د نفاذ تو دا پختنی پیدا کیږي چې دا نوی نظام به اخر کله رایج کړی شي. قبایلی سیمه به هم صبح خبر پختونخوا سره شاملېږي یا به د فاټا خلک د گلګت بلتستان په شان خپل ژوند کوي. اداریا په اخره کې لیکي چې فاټا کې د سکیورټي انتظامات صحیح ساتل پکار دي، ځکه چې د خراب سکیورټي له وجې ډیر مهمه اصلاحات هم ناکامه شوي دي. روزپانه نوی وخت په خپل اداري کې لیکي چې بلوچستان سره تعلق لرونکي ځوانانو ګروپونه چې د برتانیې ښار لندن کې ژوند کوي د هند سفارتکارو سره په ملاقاتونو کې ولوکي لیدلی شوې دي. او بل اړخته د جمهوریت وطن پاټې مشر تلال بوکټي ویلي دي چې بلوچستان کې د مشرقي پاکستان په شان حالات دي. ادارې لیکي چې د اکبر بوکټي وجنې وروسته په بلوچستان کې اور لګیدلې ده او اوس په لندن کې د غزوانان د ملک پر ضد استعمالولو کوششونه کیږي. بل په بلوچستان کې د هند خفیه ایجنسی را خپل نتورک مضبوطوي او زمونږ حکومت د هر سنه خبر دي او بیا هم خاموشه ناست دي. د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی خو د بلوچستان د خلکو ډېر ستونزې او گلی ختمولو کوششونه کړی دي، خو یوازې پوس هیڅ نشي کولی. حکومت لا سنجیدګی سره د بلوچستان د خلکو محرومه ختمولو اړخته پام کول پکار دی. روزپانه مشرق په خپل اداري کلی کې چې د یو خبر تر مخه اولس مشر آصف علي زرداري په صبح خبر پښتونخوا کې د بجلی کم ولټیج، غیر اعلانیه لوډ شیډنګ او د مسلسل خرابې نوټس اغستې دي او په دې لړ کې مرکزی وزیر ته هم په فوري توګه ګامونه پورته کولو هدایت جاري کړی دي. اداري لیکي چې بدقسمتۍ سره د بجلی لوډ شیډنګ او ګرانې داسې مسلې دي چې د هغې صرف نوټس اغستې کیږي، خو که وس اولس مشر د دې نوټس اغستې دي نو پکار ده چې په سنجیدګۍ سره دا مسلې حل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روزپانا واشنگټن پوسټ کې لیکوال اجی شبر په خپل یو مقاله کې لیکي پاکستان کې تیر کال راغلي سیلابونو د دغه هیواد 15 برخه لاندې کړه چې پکې د 1.8 کروڑ زیات خلک اغیزمن شو. مقاله کې راغلي دا د خوشحالۍ خبر ده چې د سیلابونو وروسته بشري بحران ختم شو، خو اوس د مالی فنډونو بحران دی. په کار د نړۍ د پلوړ توجه ورکړي چې دا رنګ د سیلاب ځپلي خپل کورونو ته ستانه شي. مقاله لیکونکي وايي په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره په بیړني توګه د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د $2 اربع د اپیل په جواب کې د نړیوالو ردعمل ښه او مضبوط وو، خو اوس هم د کر کروندې د بحالۍ، خوراک، صحت، د اوبو نکاس او د سړکونو جوړولو لپاره د 4 کروڑ او 45 لک ډالر ضرورت دی. مقاله لیکونکي زیاتوي د سیلابونو وروسته تر دې دمه ځایي او نړیوالو مرستندویا ادارو څخه باندې 1 کروڑ خلکو ته د اوبو د نکاس نظام بحال کړی، 4 لک خلکو ته د سرسوري ورکړل شوی او د 3000 نه زیات پلونه او سړکونه مرمت کړي شوي دي. خو لیکوال وایي د دې هر څه باوجود اوس هم ډیر څه کول پکار دي. همدارس د یو ملک د اتیا فیصد آبادی انحصار چې په کر کرونده باندې وی او هلته کې د څه باندې څلور لکه کورنو پټي چلونه یو سي، نو هغوی ته به د روانو دوه کلونو پورې د مرستو ضرورت وي. بلخو په ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکواله عائشه صدیقه په خپل یو مقاله کې لیکي، په پاکستان کې زیاتره خلک دا سوچ کوي چې اورپکیتوب، سختدریزي او ریډیکلزم د تعلیم د نشټوالي او د غربت له وجې راغلي، خو نوموړي وایي کېدای شي د نظر د ښکته طبقې خلکو په اړه سم وي، خو اورپکیتوب د سختدریزي له وجې مخ په زیاتېدو دی، کوم چې ډېر په تیزۍ سره په اوچته او منځنۍ طبقو کې خورېږي. همداراز د سختدریزي د جدید کلتور برخه جوړېږي او غریبانان هم د مالدارو پیښې کوي او د دې په لور روان دي. عائشه صدیقه وړاندې لیکي د پاکستان په پوز او ټولنه کې د حزب التحریر نفوذ په اوچته او منځنۍ طبقو کې د سختدریزۍ منل دي. دا طبقې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر طیبه او الهدا هم ښکار شوي. لیکواله زیاتوي چې څوک هم د پاکستان لویو یونیورسټو ته لاړ شي نو په خپل به ویني چې هلته کې انتخاب پسندي څومره مخ په وړاندې روانه ده. عائشه صدیقه وړاندې لیکي د حالاتو کې د هومیرا اقتدار په شان لیکوالان نور هم سختدریزۍ ته وده ورکوي او د اورپکو نظر په عقلي دلیل باندې وړاندې کوي. نوموړي په خپل کتاب کې د جماعت دعوه او جماعت اسلامي غړو مرکې خو ورکړي، ولې د هغه میندو د جړه او فریاد ذکر یې نه دی کړی د چا بچو چې د یاد شوو ډلو سره تعلق لرلو او په جهاد کې وژل شوي دي. لیکواله عائشه صدیقه په خپله مقاله کې لیکي مسله هلته کې لا نوره کړکېچنه شي چې پاکستان او سعودي عرب د خپلو سیاسي پریکړو د قانوني ګرځولو لپاره مذهب د سیاست سره ګډوډ کړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دی که د خپکې دوس خبره ده اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼې کې کولی شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
قدر من دردون کو لکه څنګه چې مور دل د ریډیو سره سره تاسو زمونږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په دغه ویب سایټ باندې تاسو تصویرونه ویډیوګانې هم کتئ شئ او د خبرونو په اړه باندې د خپل رائے څرګندونه هم کولی شئ. اوس راځو یو بل مطبوعاتي کتنې ته. یو اس اے ټوډے ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ځینې افغانان داسې دي چاغی خپل تعلیم او هنر د دغه هیواد د آبادی او سوکالۍ د پاره په کار راولي او د لیکوال په نظر دا د ټولنا ښه جګړه ده. دغه مقاله مهم ټکی د بریوال کاکړ نه ورو
ورځپاڼه یو ایس ای ټوډی د دې رپورټ په پیل کې لیکي که څه هم په افغانستان کې خلک د دې پښتنو چې په دې هیواد کې به د امریکا تر ټولو اوږد مهاله جګړه څنګه او څه وخت پای ته ورسیږي بیلابیل دریځونه لري، خو پر دې خبره شاوخوا ټول په یو نظر دي چې یوازې د افغانستان پوځ په دې هیواد کې جګړې ته د پای ټکی نشي شولای. ورځپاڼه لیکي له افغانستان څخه اوس هم په رسنیو کې یوازې د حکومت د غړو او ټوپک سالارانو په اړه رپورټونه راځي او امریکا د هغو افغانانو په اړه بېخي لږ څه اوري چې د خپلو ټولنو لپاره هلې ځلې کوي. که چیرې امریکا په دې خبره سوه نو بیا به هغه خلکو ورته معلوم سي چې په افغانستان کې د هیواد د پرمختګ او د ماشومانو د راتلونکو لپاره کار کوي. ورځپاڼه د طلوع ټلویزیون د بنسټ ایښودونکي سعد موسینی له خولې لیکي چې په افغانستان کې ټولنې د حکومت په پرتله په زیاته چټکۍ سره پرمختګ کړی دی. په دې بدلونونو کې د پام وړ ټکی دا دی چې لومړی خو په هیواد کې مواصلاتي نظام د تیر یوې لسیزې په پرتله نیم په نیمه پراخ شوی دی. بریالي آزاد سیمیز او ملي مطبوعات مخې ته راغلي دي. په 2001 کال کې 10,000 نجونې ښوونځیو ته تللې، خو اوس یې شمیر 2.4 میلیونه ته رسیدلې دي. 10 کال وړاندې د ښځینه طبي کارکونکو شمیر 250 و، خو اوس په هیواد کې 3,000 میرمنې د ولادت پر وخت د نور میرمنو طبي مرستې کوي. ورځپاڼه لیکي پر دې ټولو پرمختګونو سربیره اوس هم زیاتره افغانان په ورځني ژوند کې له ستونزو سره مخامخ دي. د بیلګې په توګه دوی وایي چې پولیس له عامو خلکو څخه پیسې اخلي او حکومتي چارواکي د هغوی مرسته کوي. سړکونه چې یو وخت به خوندي وو خو اوس له خطره ډک دي. ورځپاڼه په دې رپورټ کې د افغان وومن ایجوکیشنل سنټر د مشر یاسینه ساپۍ له خولې لیکي چې اوس هم خلک داسې فکر کوي چې ګواکې دوی په 2001 کال کې ژوند کوي. رپورټ زیاتوي خان محمد یو داسې کس و چې له کابل څخه د یو ساعت سفر په واټن کې د نجونو ښوونځی پر مخ بیوي او د کابل په شانې امنیت نه ساتل کېدی. وسلوالو طالبانو هغه ته پر دې ګواښونه وکړل چې نجونو ته دې درس ویل پرېږدي، خو هغه خپل کار ته دوام ورکړ او بیا وسلوالو طالبانو د مې د میاشتې په پای کې هغه په سر کې په ډزو وویشتې او وی واژه. ورځپاڼه لیکي که څه هم د خان محمد د وژلو پیښې ته په رسنیو کې د پام وړ ځای ورنکړل سو، خو هغه څه چې د ترې خپل ځان قربان کړی اوس هم د یو باثبات افغانستان لپاره ډیر اړین دي. ورځپاڼه په پای کې لیکي د افغانانو په ټولنه کې دا پرمختګونه رښتونی خو نازک دي. هغه کسان چې د داسې له ظلم مخکشي کوي په دې ارزي چې خبرې ورسره وسی، هغه ځکه چې دوی د یو داسې آرام افغانستان لپاره کار کوي چیرې چې ماشومان زده کړې کوي، اقتصاد پرمختګ کوي او میرمنې بډایه کیږي، او له داسې خلکو سره د سولې په بهیر کې سلا نه کول به یوه ویرجنه خبره وي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پښتو ژبې نوموړي سندرغاړي گلزار عالم ته د دغه هیواد د ټولنې لوی سیول ایوارډ پرایډ آف پرفارمنس ورکړی دی. د دغه ایوارډ په اړه گلزار عالم د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او رو د انیسا اجمل په راپور کې.
زما وطن دلالونو خزانه زما سهارا درکې دی تورو می خانه زما اے زما وطن دلالونو خزانه زما
دا غږ د سندرغاړي گلزار عالم دی. دوی ته د پاکستان ولسمشر د فن په میدان کې د ښه کارکردګۍ په بنیاد اعلی سیول یا ملکی انعام ورکولو اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت هر کال د دې سیول انعامونو په 14 اگست اعلان کوي او دا د مارچ په 13 نیټه په مختلفو شعبو کې د ښه کارکردګۍ په بنیاد کسانو ته ورکړی کیږي. دا ځل هم ولسمشر آصف علي زرداري چې د چا نمونه ټاکلی دي په هغه کې گلزار عالم هم شامل دی. مشال ریډیو چې کله د گلزار عالم نه د دې انعام په اړه پوښتنه وکړه نو هغه خپل احساسات څه داسې بیان کړل.
زیدل سلوزل مانا منیش نشوی و خوب پس وجوهات و یا عرص وجه چه و بار های زباغی نیم پوی ما نوم با دغش و دراب شو نو دیزل چکم دینو ریڈیو ستیشن که خور نو ما تا تلیفونو شو ستیشن دایتر سیب تو چکم ما سچی پروسیجر و آغای طول دغگرو و کارو نولی گلی شو مزا پیدر زیاد خوش آده ام دادا ما دیر یو خواهی شو دیر غط ارمان میو بلکی زیسی بوی اما پا دیم منا دیر زیاد بندازی خوش آده ام فیلم صدای سره خپل فیلم بیانونه نشي.
دیو ته پوس په جواب کې گلزار عالم د خپل فن د هلو زلو پاړه مشال ریډیو ته صدا سي وایي.
مېس کې اصل کې ګي پراغلي ولا مونږ کې د مې حکومت راغلي او غیر نشتهار بن کړو بیټ غره بازار چې کوم دی زمو مشهور بازار او کې دغه رو استادانو ناس کړو او یو نیم سرکال روډ بازار او هغه تاریخي بازار او په کار دا و چې په ساتلې وي هغه کړو میوزیک باندې پابندې ولا نو مجبورن لکه بیا زبر ته لاړم کوټه ته هغه کې پکې بیا وزیرستان اپریشن سوات اپریشن نو گیپ پکې لګرالو.
یاد دی وی چې ولسمشر آصف علي زرداری د ساينس انجینرینګ تعلیم او په مختلفو شوبو کې د ښه کارکردګۍ په بنیاد د دې سیول انعامونو لپاره د یو شمیر کسانو نمونه ټاکلي دي چې پکې پروفیسر ډاکټر سید الدال شاه، ډاکټر زابط خان شینواری، مرتضی سلنګي او ډاکټر فاروق خان شامل دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
اوس تاسو د پاره د روجي په اړه باندې یو راپور. روجا کې یو خوا یو مذهبي فریضه ده، نو بل خوا د پښتنو په ټولنه کې خپل کلتوري رنگونه هم لري. د پښتو په ولسی ادب کې د روجې ذکر شوی دی. نه شاعرانو په خپلو شعرونو کې د روجې د بیلابیلو اړخونو ډېر خوندور ذکر کړی دی. په دغه اړه ظفر کریمی راپور راکړي.
هسې خو د روژې تصور په بیلابیلو مذهبونو کې په بیلابیلو شکلونو کې شتون لري، خو په پښتنه معاشره کې د روژې روایت ته ډېر اهمیت ورکول کېږي. کراچۍ کې میشت شاعر او ادیب بادرخان یوسفزی وایي د روژې میاشتې په پښتانه ټولنه دومره اثر پرېښودی دی چې پښتانه د ودونو، سنتونو او نورو خوشحالو یا معاملو د نېټې دپاره د روژې تعین کوي. یعنی وایي چې دا کار به د روژې نه مخکې یا د روژې نه وروستو ترسره کوو. د نوموړي په وینا د روژې مطالعه روایتونه په پښتنو کې د پخوا راسې را روان دي، نو ځکه خو په پخوانی شاعرۍ کې او په تیره بیا ټپه کې د روژې ذکر زیاتره ځایونو کې موندل کېږي.
روژې په حقله دا ټپې چې دا ډېر خلکو اورېدلې، ځکه ډېرې زړې ټپې دي. د روژې هر ماښام اختر وي، زرې زرې د پېشمنۍ د لاسه یمه. یو بل ټپه ده، د پېشمنۍ ورونه بل شو جنې پسرو منګولو یار را ویخوینا. او دا بل ټپه زما په پلم ډېره خوښه ده. یوه غرمه بل روژه ده، یوه غرمه بل روژه ده، جانان ریبار راولېږه چې را دې شینا.
شاعر او لیکوال باچا حسین شاکر بیا وایي چې په شاعرۍ کې د روژې ذکر وسني شاعران هم وخت په وخت د موقع په مناسبت کوي.
تر څو چې د روژې او اختر ذکر دی، نو هغه په شاعرۍ کې وقتاً فوقتاً مختلف شاعرانو کړی دی. کارنګ هغه زمون کلاسیک شاعران دي، هغه زمون جدید شاعران دي. نو اوس دوره تفصیل کې خو نه شو تللی چې لکه زه تاسو ته خو بهرحال یو څو شعرونه دي چې زما د خوښې شعرونه هم دي. لکه یو شعر دی، یو دنمر لوېدو پس به جبه کړه په شونډو تیرا، په دې شکر و بجانان خپل جما تکړه. هم دغه سه یو بل زکی یو بل خاغله ذکر کوي چې د لون اور بل ساس کی ټول زما په مخ اوشندل او راته غلی غوندی وي پېشمنې ده پاسا. او هم دغه سه په یو بل زکی یو بل شاعر د روزه ذکر کوي چې استاد وېسال روزه په خله پاتې شم د اعتماد خو اختر وی غلی.
د وخت د تیرې دو سره کنه وی ټکنالوژي مخې ته راغلې ده او زمنګ په ژوند یې جوړ اثر کړی دی. نو په دې لړکی موبایل ټلیفون هم یو اهم ضرورت ګرځیدل دی. د کراچۍ واستوګن شمشیر علي وایي چې موبایل څخه پروژه کې ډیر کارونه اخلي. د مسکال په ذریعه خپل خپلوان پېشمنۍ ته پاسوي او هم د روژې په حق له د روژې د لنډولو په خاطر یو بل ته میسجونه کوي. هغه وایي
ډیر سمسې د روژې په حق له باندې مرزي دا سیمنګم خلکو ته د مصري مصري لګو د روژې په حق له باندې. نو پخې کې ما تنن یو لتی پر اغلې دا وایي چې مولا نصر الدین زلوبۍ راوړې ځان له پېشمنۍ له، او چې کله پېشمنۍ له راښ شنو هغه زلوبۍ ته دا خوړلې پېښو خوړلې. نو اخزه چې پښمن نه درې اخ کو نو هغه ضروبه چې وخت یې ضروبه نه نه غور ته اخزه ته ضروبه خو پښو خور دی یې زور شه بارے پښو ته و چې روزوم سباو نسی.
روزا وخت تر د پښتنې ټولنې داسې قدرونه جوړ شوې دي چې ډېرې پښتنې د مذهب ترڅنګ د خپل کلتور د لازمی جز پتوګه منی او دې ته ډېر اهمیت ورکوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال ریډیو ته قدر مند اردوونکو، ستاسو لپاره د لوبو په اړه باندې یو راپور. د پاکستان د قبایلی سیمې مومندو کې ځوانانو د لوبو هلې ځلې پیل کړې دي. دغه لوبې په کوم ځای کې کیږي، د دغې کومې مقابلې روانې دي؟ شنواز ترکزی تفصیل راکوي.
په مومند ایجنسی کې د فاټا سیکریټریټ لړخه د لوبو د پرمختګ لپاره په برساګي کې دوه د لوبو میدانونه جوړ کړی شوی دی. او دغه شان په کوزه مومندو کې هم په حکومتي سطح بیلابیل لوبي کولای شي. د یکاون په سرکاري ډیگری کالج کې د بیډمنټن لوبه کوونکي ځوانانو په وینا حکومت کا هغوی سره مرسته وکړي بیا ډیر هدا پوری ممکن نه ده هغوی وړاندې مزل جاری وساتي.
جی مونی برحمان نوم دی او مومن انسان لور مومن سره تعلق نه مومن انسان کې ډیر زیات ټیلنټ موجود دی خدای غي پالش کول ضرورت دی چې فیسیلیټیز مونږ ته ملو شي نو مخکې به کسان لاشي چې فیسیلیټیز نه سپورټ والا چې کوم دی هغه مونږ سره خپل سیلف سپورټ باندې خپل ګیمونه کوم خپل وجرو کې ځان ته نیټونه لګولې دی په هغه باندې ګیمونه کوس دا تقریبا سیکنډ ټایم دی چې مونږ راځو دلته دا کوم یو یو سپورټ فیسټیوال کې مونږ دا کړو او دا سیکنډ ټایم چې مونږ دلته راځو په دا باندې ګیمونه کوي.
حماد خان هم د بیډمنټن لوبغاړی دی وای هغه ډیر خوشاله دي چې قبایلی حکومت الهوس د لوبو سرگرمی شروع کړلې.
جی جی شوی د مخکیم ناسې پروګرامونه ټورنمنت ارسه شوی دی یوت سپورتس دا ټول شوی دی زمنګ دا دویم دریم دغه ټورنمنت دی لروزو او دا سي مخکې خاص سہولتونه نو ناسې چې منګه بار سایډ د پاره لغو کو ایبلای اس دغه مخکې لاړ شو خو بسوس دی دا ټورنمنت ارنج کړی دی نو سرورو ترقی کیږي دی بار کې
چې کله حالات خرابو لوبو ته سمره ځان ورسېدو. یو لوبغاړی محمد صالح چې د کوزه محمدو جنسي وسیدون کې دی وای
زما په خل دی لوب سره یو خو د قام یو دغه شو کنه دی سره کسان برا غونډیدل کنه او خبرې وب کې خو خې کېدلې او د دشتګر دوه دغه ډیر د زمنګ ځکه مډیر خراب کړل دالو به او نور د نېشنل وز د نېشنل دلته په خبر کې د په خبر ته ډیر نه پیدا رسیدلې و خو دغه وجه په چې د دلته سکیورټي حالات او دغه وجه د زمنګ اسلام آباد ته نو دی کې په خبرم ډیر نقصان شو زمنګ د زیبم نوم یو شوی هو
او د فټا سیکریټریټ لړخه ټاکل شوی د سپورتس منیجر محمد جنسی سید اختر په وینا حکومت اوس لوبله ترکی ورکولو لپاره کوټلی ګامونه اغستل شروع کړی دي.
سپورتس کمپلیکس ته لاړ شي سپورتس کمپلیکس بالکل خالی دی هغه کوم ورلد فوډ پروگرام چې چلی دی هغه بالکل ختم شو هغه ته موږ ریکوست وکړو هغه خپل پروگرام ملته وایند اپ کو او الته خبر باقاعده موږ له پی ایس ایف سکیورټی راکړل ان شاء الله سپورتس سټیډیم بوس هغه سپورتس سټیډیم نه بلکې دا به واقعي مانو کې یو سپورتس سټیډیم دی.
چې بدامنی و نو لوبي څنګه کې دی شوی سید اختر وویل
یره چیز کو تاسو ته ما چې بدامنی خو واقعي دی چې ځان رسول دی خو د سپورتس په حواله سره کو تاسو ته موږ بالکل د بدامنی هیڅ خاطر کې نه دروستي او دا غي باوجود موږ کار کړی دی.
د لوبغاړو په وینا حکومت ته په هر تحصیل کې د لوبو میدانونه جوړ کړي او هر لوبغاړي ته د لوبا کولو موقع ورکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
قدر من درزل کو مشال ریڈیو تم وقت دے تاسو دا پارا اس یو صوفیانا کلام لرو نو رازے چے پا شریک باندے دغا کلام بورو
Thank you.
محمد دے دو تمام جہان با او محمد دے دو تمام جہان با او پیدا کڑی بخت نوا دا دنیا پیدا کڑی بخت نوا دا دنیا او خوبصورت دا محمد نوے پیدا او خوبصورت دا محمد نوے پیدا
مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس